خبری رادیو آزادی و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله استانکزی يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږید.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندېښمن یم. زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې.
موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سبه جنګرو یو په موټر کې راسپریږي او خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځي او کار به الیا.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوي شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمهیزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یوه غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډیره پیچلې مرحله د ځمکه پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکې لوړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تاروز وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلا له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشکي کهنه ولسوالیو څخه شاتګ کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلا له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیر راتیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دغه هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویب پاڼه بنده او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته یې د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارسینویچ یې ونیو. دې ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بې رحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډېر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هېواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازیو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه مانی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي، خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا له سپتمبر د 12 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وو تللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسیدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسیږي مطرح کړه.
نه دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبرې وکړې. هغه وویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووځي او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکو ښاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د سکایپ لاري وصل شوی دی. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خبري وکړو. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوریدي، د افغانستان لپاره څه پیغام وپکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د ښاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات، ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبریالانو په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړې. هغه ډاډ ښکاره که فکر کوي دغه ډاډ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډاډ تقریبا ضد نقیص و، په دې خاطر چې دوی نه دا هم وپوښته شو چې دوی ګنې په طالبان اعتماد کوي که نه کوي. خو د ښاغلي بایدن ځواب منفي وویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بله مرغه که دغه ځواب ته وګورو، دا د طالبانو دخلي خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت او حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې ښاغلي بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیان خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا ده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې 3 میاشتې کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یاد کړه چې ویل یې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم. دغسې اندېښنو ته په پام د ښاغلي بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نه وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلي وو، ډېری امریکایان چې زه دلته پیژنم یا هلته افغانستان کې راسه یو ځای کار کوو، دوی نور موخې هم لري. لکه خپله چې د ناټو قومندان یا د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویلي چې دوی ځینی فردی او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځوله. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن ویل سره له دې چې زه خبر یم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلی شي؟
بدون لشکره دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده افغان امنیتی ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی ناس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورید د امنیتی ځواکونو رهبری مشري د په ځای چې کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خرزابطان یا سیمنسبان سره وي دغه رهبری وس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی امرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قمانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شا ګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیګانې وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي دې ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې د دولت د سقوط خطر شته، خو دی ګمان نه کوي چې طالبان دې وکولی شي پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله من واوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله لا افغانستان وتلی او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووزي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاس دولس پګنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کو کولای شي. د سار لو د مخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې هم واوري او مطالبي وګوره. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غځېدو لامل شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامې روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر 3 نیټې پورې غځول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو ته د نورو ونیو لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرسل حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر نه وروسته ټول پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتهای تحصیلات عالی
د لوړو زده کړو پوهنې عامې روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په یو ګډ طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونو چې د کورونا واکسین پکې پلیسي او د کورونا وایروس خبریدات پکې پڅوي حضوري درسونه د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول سره د اختر په 4مه پیلېږي.
با در نظر داشت رعایت تدابیر وقایوی آغاز میگردد.
نموده وی هغه ولایتونو چې د کورونا وایروس مزل پکې پڅوي او د کورونا واکسین پکې تطبیق شوی د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام ومومي، د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړ زده کړو موسسو رخصت یعنې وغځول شي.
اوس هم په روزمره ډول سره موږ د کرونا د ډېرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي، که چېرته حالت په همدې ډول سره دوام وکړي، نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بېبلې سرچینې نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړ زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ، که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي، ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوو نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کرونا وایرس پیښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه حالت بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه حالت بل ډول دي، ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل دول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے، چت خف نشے پہ زوانا لات بل دول دی، را غاڑی نو سے جانا نا لات بل دول دی، ورا غاڑی وانو سے جانا نالا بل ڈول دی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی.
آزادی راڈیو تا غواگی است. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیري به له افغانستانه راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوو لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیري له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنجمې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شا نه کړي. د 2001 لومړي کال د سپتمبر له یولسمې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنګي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباوه. 455 بریتانیایي سرتیري هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر 1.5 لک ته رسیده چې یو وخت په افغانستان کې پیاده شوي وو. امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د اگست تر 1.5 به خپل ټول پاتې سرتیري له افغانستانه راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنجشنبه په شپه باندې مکمله وینا کړې ده. ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي، خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلعه نو ښار باندې له څو خواوو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې ل نګدې یوې میاشتې راځي د دغولت مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بند دي او دوی له غاڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د چیری څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولي دي. د دغه ولایت خلک وایي د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم له ستونزو سره مخ سوی دي. له ډلې یې د ترنکوټ یوه اوسېدونکي نرالله ازادي راډیو ته وویل تاورزگان ولایت کی افغان بی سیم ایم ٹی این روشن اتصالات او سلام مخابراتی شبکه شتون لري چې له جمله او سیواز سلام دولتي مخابراتی شبکه په مرکز ترنکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدماتو څخه هم خلک نه دي راضي. په ترنکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیف دی، خو وایي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او له لارې د خپلو کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکې ونیسي چې پرې ودې که د خبرو کولو باندې د دوی د معلوماتو پر اساس سل افغانۍ لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد جان ازادي راډیو ته وویل
مجھ سے پویلایات کے یا بل ذائقے کے مجھ مریض پیدا کو یا مشکار سے مجھ بہ تقریباً پنجل سو دو ہزار توانا وہ پسی ہو سب جنگ رو یا پمٹر کے رس پری جی خراب اور کے تصو و سو خراب اور کے بیا برا جی اگر کاب حلیا چیر داغا شبکی وہ سلس پپنجی یا پلسی شیلی مجھ کار داغ کی خلاسی
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترنکوټ کې د دکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. په ترنکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسؤول جاوید ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به یې د ورځې د 20,000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15,000 افغانۍ د هم نسي پلورلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د اطراد ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست د لښ پګنوي منځنۍ صفاوي فلم سلا شر پنځه باندې خبرونه کوو. ور بشو هلمند تک څام چې تاسو له هلمند د جنگونو او جګړو راپورونه اوریدلې، خو دا ور د هلمند کرنی ریاست مسولین وایي سکال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټونه شات تولید شوی. دا د تیر کال په پرتل سکال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچا لوړه خي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
حبیب الله له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو 3 فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 2,500 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300,000 افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کارډیف راکړی دی، کارډیف بیا درسونه راکړل، کومکونه سره تقریبا 4 کاله هغو کومک راسره وکړي چې هغو ترنګونه راکول مشته. ګټه خو نه ډېره ده، خو دا 3 کاله کېږي چې ریحان دي کرسې درشا راغلي. ریحان نشته نو سږ کال څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکی ولی جان وایي سږ کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 600 افغانیو پلورل کېږي.
بالا چون وایي سه بالا خوره کم ده دي اله تخفل دغه لري ماشين لري بعده بیا خرڅو پونده.
په عین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تلوړه شوی او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلودی چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی. ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات مچي په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د مچیو د روزنې د صنعت د ودې او د کورنوی د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست لیلمند د شاتو په اړه راپور واوري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت. په افغانستان کې اته نیمې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنګونو زور اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرک یو چارواکي نور احمد محمدی ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولې ده. ځینو لاریو چلوونکو عوام خلکو هم دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. ویلي دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللې دي خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمان تر اوسه څه نه دی ویلي. د بیلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دغه هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایي ټولنې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمای پیلو وړاندې به دوو نیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کورکلی او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو تر هغه مخکې هند ته ورزو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نویو شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول اند کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه کسان په 50 پی هو کې داسې مهال وژل شوی چې په دې وروستیو نوې کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنځشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22 هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8 په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5 تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لکتر لږه سل تنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبی د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یوځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره یې مسلمانان دي، د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. هغه تور چې اسلام آباد ردوي د 1979 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارن ده مشومان سر فزای کنن آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره
ده ازاده رادیو درنو اوریدون کو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نجونو په زور واده ولدي. په افغانستان کې د پخواني دود سره سم اکثر کورنۍ خپل لوڼو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولي چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونه کی.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پاه د جلې لپاره او د هغوی د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کوونکي دودونه له منځه یوړل شي؟
وازینه حال د دغه ستونزو پوها ده. هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوښۍ واده ته یې غاړه ایښي ده، خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کیسه راته کوي چې د کورنۍ په خوښۍ واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور پلار یو لورو او یو ناسکا ورور مې وو. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړه هغې ته یې ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو. نو دا چې جړه کول د پخې نه به زړندول چې لږ غټ شو په دوی باندې وار گزار کول چې د هغوی په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزی ټوټه ټوټه کوکونه خوړل دی. بیا ما ته ویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي، وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي او